د سهار لسپچې شوې د اسدي رډو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر د شمشاد صدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټوله افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په اسدي رډو ډاٹ کام کې نیولې شي. وړاندې مو په کابل کې د سولې د خبرو له چمتووالي خبرو خو سمدستي خبرونه لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو سره د خبرو د بل پړاو تیاری نیسي. بغداد ته چیرمه چاودنې تر سلو ډېر کسان وشلي او کوردي وسلوالو تور پورې کړی چې داعش په سوریا او عراق کې زهرجن ګاز استعمال کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. د سولې شورا ویاند مولوی شاهزاده شاهد اسدي رډو ته وویل چې د خبرو د دوهم پړاو لپاره د چمتووالي په لړ کې موظفې کمیټې څو غونډې کړې او په نږدې ورځو کې به له ولسمشر اشرف غني او د حکومت له نورو مشرانو سره هم وګوري. د طالبانو مشر ملا محمد عمر اخوند د اختر په مناسبت په خپل بیان کې د سولې رواني خبرې تایید کړې. د سولې د عالي شورا ویاند وایي چې د ملا عمر څرګندونو خلک هیله من کړي دي.
اوس چې د اختر په مناسبت باندې د مولا عمر صاحب پیغام خورشوی دی د امیدونه د خلکو زیات کړی دی او په ډیرو ساحو کې تقدیر شوی دی او یو ښه اثر یې کړی دی.
د پاکستان په مری ښارګوټي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ څه باندې یو اونۍ مخکې د سولې د خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې دواړه اړخونه به د اعتماد جوړونې لپاره کار کوي او همداراز د خبرو دوهم پړاو به له کمکې اختر وروسته وي. په هرات ولایت کې پروند یو ماین په چاودنې کې شپږ افغان پولیس ووشل شول. د هرات امنیتي چارواکي ازادي راډیو ته وویل د ماین پروند غرمه مهال په گزارې ولسوالۍ کې د پولیسو پورې رینجر موټر شوی چې پکې سپاره شپږ واړه پولیس ووشل شوی دي. د هرات د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتي مسول عبدالرؤف احمدی په وینا د پیشه په داس وخت کې وشوه چې د پولیسو سرتیری د امنیتي وزارت تیړنې لپاره گزارې ولسوالۍ ته تللی وو. د دې بریټ مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلو وریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو په لړۍ کې نن د کاناډا له ټیم سره لوبه کوي. افغانستان تر اوسه په خپل ګروپ کې درې لوبې ګټلې دي. یوه یې د باران له کبله بې نتیجې پای ته رسیدلې او یوه یې بایللې ده. په سکاټلند کې د دې لوبو په لړۍ کې کاناډا درې لوبې کړې او درې وړې بایللې دي. د کرکټ د شلو وریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوي پر روانو لوبو کې د څوارلس ټیمونو ترمنځ سیالۍ روانې دي چې له دې ډلې به شپږ ټیمونه نړیوال جام ته لاره پیدا کوي. د 2018 کال د شلو وریزو لوبو د نړیوال جام سیالي په هند کې په پام کې دي. په عراق کې په یو بمی حمله کې تر سلو ډیر کسان چې ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي. دا یو تر ټولو خونړی چاودنه ده چې داعش په دغه هیواد کې تر سره کړی ده. چارواکي وایي په خان بن سعد ښارګوټي کې چې د بغداد په 10 کیلومتر کې پروت دی دا چاودنه پرون په داسې حال کې وشوه چې خلکو د یو مارکیټ په ګڼه ګوڼه کې د اختر لمانځنه کوله. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلې دي په موټر کې چې د دوی په غړي چلاوه درې ټونه چاودیدونکو مواد ځای پر ځای شوي وو. داعش وایي چې دوی رافیزین په نقشه کړي دغه ټکی دوی شیاو ته کاروي. تر پیچه وروسته قهروړي کسان لارو کوڅو ته راووتل او د موټرو په تمځي کې د ولاړو موټرو شیشې ماتې کړې. د پولیسو یو افسر احمد اتمیمی د چاودنې په ځای کې وویل چې یو شمېر کسانو د سبزیجاتو په کارتنونو کې د ماشومانو د جسد ټوټې ورټولې کړې. کوردي وسلوالو او څارونکو ډلو نن وویل چې د اسلامي دولت ډلې په سوریا او عراق کې په هغو سیمو کې چې د کوردانو په لاس کې د زهرجن ګاز استعمال کړی دی. په بریتانیا کې دوی تحقیقاتي موسسې چې د دې پیښې تحقیقات کوي وایي دوی دا تاییدوي چې داعش د کوردانو پر ضد په سوریا او عراق کې کیمیاوي وسلې کارولې دي. د دغو موسسو په وینا داعش زهرجن ګاز د جون په 1 او 2 د کوردي پیشمرګه ځواکونو پر ضد کارولی دی. کوردي ځواکونه په دواړو سوریا او عراق کې د داعش پر ضد په جګړو کې مهم رول لوبوي. په سوریه کې کوردي وسلوالو ویلي دي چې د دوی پر ځواکونو داعش د جون په 28 د هسکه په ښار او د تل براک په ښار کې زهرجن ګاز فیر کړی دی. په سوریه کې د کوردي ځواکونو یو ویاند وویل چې تر اوسه دا نه ده معلومه شوې چې دا څه ډول زهرجن ګاز دی. په دې برید کې پیشمرګه ځواکونو ته تلفات نه دي اوښتي ځکه چې هغوی ژر روغتون ته بیول شوي دي. د ایران مذهبي مشر علي خامنهي وایي چې د اسلامي جمهوریت دریځ به د کبرجنې امریکا په وړاندې بدل نشي. خامنه‌ای چې د اختر په مناسبت نن وینا کوله هم دراز وویل چې د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره په اټومي برخه کې تړون به ایران د سوریا او عراق د حکومتونو له ملاتړه د یمن، بحرین او فلسطین د ځپل شویو ولسونو له حمایت راونه ګرځوي. په ویانا کې د جولای د 14مې نېټې د تړون له مخې به پر ایران په تدریجي ډول بندیزونه لرې شي او په بدل کې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. د پاکستان د پولیسو یو افسر وویل چې یوه ځان وژونکي د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د شیه وو یوې کالونۍ ته د ننوتو پر مهال چاودنه وکړه. د برید په کوټه کې په ریل وې کالونۍ کې وشو. د پولیسو افسر عبدالرزاق چیمه وایي چې برید کوونکي چې ښځینه جامې اغوستې وې هڅه کوله چې کالونۍ ته ورننوځي، خو یوه ساتونکي هغه ودراوه چې له دې سره ځان وژونکي خپل چاودیدونکي مواد وچول او دغه ساتونکی یې هم ووشه. عبدالرزاق چیمه زیاته کړه که چېرته دغه برید کوونکی د کالونۍ دننه ورغلی وای نو د سهار لمانځه ته ګڼ راغونډ شوي کسان به یې وشلي وو. کومې ډلې تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په پاکستان کې بیا بیا په القاعده پورې مربوطه د لشکرې جنګوي وسله واله ډله شیه په نقشه کوي. روسیه د اوکراین په اساسي قانون کې د تعدیل راوستو وړاندیز رد کړ او ویې ویل چې دغه بدلون د منسک د سولې له تړون سره نه سم نه دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره ورځ دوه ساعته په ټلیفون د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشنکو او د فرانسې او جرمني له مشرانو سره د خبرو پر مهال وویل دغه تغییر د دې لپاره له تړون سره سم نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره سلامشوره نه ده شوې او هغوی د ډیر واک غوښتونکي دي. پوتین یو ځل بیا په پروشنکو ته خپله خبره تکرار کړه چې د لوهانسک او دونیسک د یاغیانو له مشرانو سره مخامخ خبرې وکړي. د اوکراین مشرانو دغه وړاندیز رد کړی دی. د اوکراین ولسمشر پروشنکو په غونډه کې ټینګار وکړ چې اوکراین د منسک له پریکړو سره سم ګام اخلي. د روسیه او بیلتون غوښتونکو ملامت کړل چې له اوربان څخه سرغړونه کوي او د شوي تړون نور جزئیات له پامه غورځوي. دا خبرې یوه ورځ وروسته تر دې وشوې چې د فرانس پریس اژانس په باور د اوکراین پارلمان روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ته په اساسي قانون کې د تعدیل له مخې موقتي خودمختاري ورکړه او خپله پریکړه د بیا غور لپاره د اوکراین د اساسي قانون محکمې ته واستوله. د یو بل خبر لمخې په اوکران کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د چارون کې ماموریت مرستیال مشر ویلي چې د اوکران په ختیځ کې اوس هم خلک وشل کیږي. الکساندر هک د مالیزیا د هوایی شرکت د مسافروونکو الوتکې د نسکورېدو د کلیزې په مناسبت په کیف کې په یو خبري غونډه کې وویل هغه څه چې یو کال وروسته لا هم زما ذهن ته راځي دا دی چې لا هم ډیر لږ بدلون راغلی. د مالیزیایي الوتکې د 298 مسافرو په څیر د دونباس خلک لا هم وژل کیږي او ځورول کیږي. د MH-12 پرواز ډیری مسافر هالنډیان وو، خو په الوتکه کې 28 استرالیایان او 3 تنه مالیزیایان هم وو. د استرالیا، بلجیم، هالنډ، مالیزیا او اوکراین د جنایي کارپوهانو په ګډون یو ګډ ټیم اوس مهال د دې پیښې په اړه تحقیقات کوي او ګمان کیږي چې دا ویډیو به په دې برخه کې له تحقیقاتو سره مرسته وکړي. د استرالیا سریاسم تونی ابوت پرون وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې دا الوتکه د روسي توغندې په وسیله ویشتل شوې ده. دا الوتکه یو کال مخته د اوکراین په ختیځ کې نسکوره شوې وه. اسد راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان د سولې د خبرو د تیاری په اړه وایي
څنګه اعتماد سازی منځته شي، څنګه د اوربند لپاره خبره وشي او په مذاکراتو کې د اختلاف چې کوم ټکي دي هغه مشخص شي.
په رومان خبرونه کې به دا هم واوري چې نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ له طالبانو سره د سولې خبره څېړل شوې ده. دا به هم واوري چې د افغانستان د فضايي حریم چاري افغانانو ته سپارل کیږي.
دغه چارې به په 14 سپتمبر باندې ټوله د امریکا دولت او د ایساف ناټو څخه د افغانستان او دولت سره انتقالیږي.
د اختر پاړه له دوه افغان سندرغاړو بریالي ولی او ګدرزاجي سره شغېدلې یو
د هنرمندانو کارونه د ډیر پیچتاب سره مخامخ بیا خصوصا افغانستان د سټوډیو کمبوتیانی او دا مسائل.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د خبرو اترو دوهم پړاو ته د تیاری ترڅنګ په ملي کچه د سولې لپاره د خلکو د ملاتړ جلبولو هڅه کوي. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته وویل یو کمیټه موظفه شوې څو هغه موارد چې باید له طالبانو سره په خبرو کې یاد شي په ګوته کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې عالی شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. د اسلام آباد په مری ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د رسمي خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې د خبرو دوهم پړاو به هم ډیر ژر پیل شي. د سولې د عالی شورا ویاند وایي چې د خبرو د دوهم پړاو لپاره د چمتووالي لړۍ روانه ده. د دې شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
رسول علی شورا او خصوصا رسول اجرائیه کمیټه په دې باندې غور کوي او خپل منځي سوغونډیم شوې دي او په نږدې ورځو کې شاید رئیس سره مو ګوري، رئیس جمهور سره او د ملي وحدت حکومت مشرانو سره. موږ هم په امادګۍ باندې کار کوو چې کم نکات دي چې په هغې باندې بحث وشي، څنګه اعتماد سازي منځته شي، څنګه د اوربند لپاره خبره وشي او په مذاکراتو کې د اختلاف چې کوم ټکي دي هغه مشخص شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د اختر په لومړۍ ورځ وویل چې په شاوخوا دوه اونیو کې به د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د رسمي خبرو اترو دوهم پړاو پیل شي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر د اختر په مناسبت په یو بیان کې د سولې روانې خبرې تایید کړې او ولسمشر اشرف غنی د دې څرګندونو ستاینه وکړه. د سولې د عالی شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد وایي چې د طالبانو د مشر وینا خلک هیله من کړي دي.
دغه اوس چې د اختر په مناسبت باندې د مولا عمر صاحب پیغام خور شوی دی، دام د امیدونه د خلکو زیات کړي دي او په ډیرو ساحو کې تقدیر شوی دی او یو ښه اثر یې کړی دی.
په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې دواړه اړخونه به د اعتماد جوړونې لپاره کار کوي او همدارس د خبرو دوهم پړاو به له کمکي اختر وروسته وي. د سولې د عالی شورا ویاند وویل د خبرو د دوهم پړاو دقیقه نیټه، ځای او د ګډونوالو فهرست تر اوسه نه دی معلوم، خو مولوي شهزاده شاهد یادونه وکړه چې حکومت او د سولې عالی شورا پر یو ملي اجماع او وفاق کار کوي څو په ملي کچه د سولې د هڅو ملاتړ وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د دوهم پړاو لپاره چمتووالی روان دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ وویل چې په شاوخوا 15 ورځو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. نړیوالو چاپي خبرونو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې مسله چیړلې ده. دغو چاپي خبرونو ته فرشته جلال زی کتنه کوي.
افغانستان او طالبان د اکونومیست ورځپاڼې د مقالې سرلیک دی چې په وروستۍ یوه اونۍ کې د ملکي تلفاتو د شمیر ګراف خپور کړی او د سولې لپاره په افغانستان کې د شویو پرمختګونو په اړه تبصره پکې شوې ده. ورځپاڼه لیکي حتی د افغانستان د خونړۍ او جنګ ځپلي معیار پر اساس وروستۍ اونۍ په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو د شمیر له امله ډېره خرابه تېره سوه. د ورځپاڼې په حواله په تیرو 8 ساعتونو کې لږ تر لږه 7 ملکي کسان په تروریستي حملو کې ووژل او زخمیان شول. خو د اکونومیست په لیکنه کې چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لومړی غونډې ته وکتل سي، د سولې لپاره خوشبيني هم د بل هر وخت په پرتله زیاته بریښي. اکونومیست لیکي په افغانستان کې د دې پرمختګ لپاره باید له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه مننه وشي، ځکه له پاکستان سره د اړیکو د شکولو لوی چیلنج پر غاړه اخیستی دی. د دې ترڅنګ ورځپاڼه وایي چې پر طالبانو په فشارونو کې هم بدلون راغلی، ځکه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش او یو شمیر نویو تروریستي ګروپونو په پرتله طالبان ډیر منځلاري بریښي. اکونومیست لیکي دواړه مذاکره کوونکي لوري هر یو پر خپل ځای تر فشار لاندې دي. د بیلګې په ډول ورځپاڼه لیکي چې له پاکستان سره چې ډیر افغانان یې دشمن ګڼي، د غنی ملګرتیا مخکنی ولسمشر حامد کرزي ته موقع ورکړي چې فشاره مخته کړي. اکونومیست لیکي چې ښاغلی کرزی ځان داسې څرګندوي چې ګواکې دی د افغانستان د خاورې د بشپړتیا ساتونکی دی او ځینې کسان داسې ګمان کوي چې شاید یو وار بیا قدرت ته د رسېدو په پلانونو غور کوي. د ورځپاڼې په باور د طالبانو رهبری هم ویشل شوې ده. د طالبانو یو شمېر قمندانان چې د خپلې رهبرۍ د کمزورتیا څخه ستړي شوي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو خواته راوښتي دي. په پېښور کې پر یو ښوونځي تر وسلوالې حملې وروسته د طالبانو د پناه ځایونو په وړاندې د پاکستان د حکومت زغم ډیر کم سوی او له دې امله په پاکستان کې هم د طالبانو ځالی تر خطر لاندې دي. اکونومیست د طالبانو د فعالیت په اړه په کابل کې د اروپایي اتحادیې د استازي له خولې لیکلي، طالبان ډیر ښه په دې پوهیږي چې که یې هدف د پخوا په څیر د رژیم جوړول وي نو باید خپلې هټۍ بندې کړي او له دې امله د طالبانو تر ټولو ښه چانس دا دی چې په سیاست کې د شاملېدو لپاره مشروعیت وګټي. انډیپندنت ورځپاڼه د هغو افغانانو په اړه مقاله لري چې په زور له بریتانیا څخه افغانستان ته استول کیږي. ورځپاڼه لیکي هر کال لږ تر لږه سل تنه افغانان چې په بریتانیا کې ستر شوي او حتی افغانستان سم نه پیژني د هیواد ته بیرته استول کیږي. انډیپندنت د خپلې څیړنې پر اساس لیکلي چې زیات افغانان په بریتانیا کې د ناڅرګند برخلیک په انتظار کې دي. د بریتانیا د مهاجرت د قانون پر اساس هغه ماشومان چې د تابعیت اسناد نه لري تر اتلس کلنۍ وروسته بیرته خپل هیواد ته استول کیدلی شي. ورځپاڼه لیکي چې د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله د افغانانو ماشومان زیات افغانستان ته د بیرته استول کیدو له خطر سره مخامخ دي. ورځپاڼه زیاتوي چې په بریتانیا کې په تیرو لس کلونو کې 15% بې سرپرسته ماشومانو ته د استوګنې دایمي اجازه ورکړل سوې، خو په دې کې یوازې 6% افغانان دي. د بشري حقونو یو شمېر ادارو د بریتانیا د حکومت پر دې کړنلاره نیوکې هم کړې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یونیکسیار په بریتانیا کې د مهاجرت په کړنلاره کې د بدلون غوښتنه کړې ده. انډیپندنت لیکي مسؤلان او مرسته کوونکي موسسې نه دي توانېدلي چې حتی هغه کوچنیان چې په ماشومتوب کې بریتانیا ته تللي او تر زلمیتوب وروسته بیرته افغانستان ته استول شوي په افغانستان کې د هغوی له کورنۍ سره یو ځای کړي. د ورځپاڼې په لیکنه لږ تر لږه 228 افغانانو چې له بریتانیا څخه بیرته افغانستان ته استول شوي د سره صلیب له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې یې کورنۍ ورپیدا کړي، خو دا سازمان په یوازې 8 پلټنو کې بریالی سوی دی.
سلامونه کوچنی اختر مدیر بختور شه. خدای دې دا اختر د افغانستان او بشریت لپاره د سولې اختر کړي. روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخواست.
د سندرغاړي فرهاد دریا پیغام مو اورېده. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې له دوو نورو افغان سندرغاړو سره شغیدل یو له بریالي ولی او ګدرزاجي سره دغه مرکه په تفصیل تر لسنیمو بجو وروسته اوریدل شي. خو اوس په کابل ته ورشو چې په کابل کې د اختر دوهم ورځ څنګه روانه ده. صفی الله سنګزی په ټلیفون را سره دی. سنګزی صاحب، نن څنګه اختر روان دی؟ پرون خو د اختر لومړی ورځ په خیر تیر شو.
سلامونه تاسو اوریدونکو ته، د اوریدونکو استاد ته اختر مبارک وي. په کابل کې د اختر دویمه ورځ په ډیر ښه توګه باندې تیریږي. امنیت شته، خلک هم د خپلو خپلوانو کورو ته ورځي، ځکه چې لومړۍ ورځ ډیری دولتي مامورین په خپلو دفترونو، لوړ پوړي چارواکي هم په خپلو دفترونو کې وو. دوی له ناروغانو نه، له هغو کسانو نه چې په وظیفو کې دي، لودې لیدنه کړې ده. خو نن ورځ چارواکي هم په خپلو کورونو کې دي، عام خلک هم، نو دوی تر ډیره پورې د خپلو خپلوانو کره ورځي او د کابل امنیت تر ډیره ښه دی او هیڅ کومه ستونزه تر اوسه پورې نه ده لیدل شوې. نو ډېر په عادي توګه باندې او په ډېرې خوښۍ سره افغانان د یو بل کره ورځي او د اختر خوښي شېبې لمانځي. البته باید ووایم چې د پرون له مصروفې ورځې وروسته نن افغانان داسې یوې ورځې ته رسېدلي. پرون ډېره مصروفه ورځ وه، چارواکو هم مصروفې ورځې تېرې کړي دي، ډېرې څرګندونې کړي دي د سولې په اړه باندې، د امنیت په اړه باندې. د سولې په اړه باندې ډېر ټینګار شوی دی ټولو چارواکو، البته د افغانستان د حکومت ټولو چارواکو په سولې باندې ټینګار کړی دی او هیله مندي ښودلې چې مخالفین سولې ته غاړه کېږدي. او نن هم دغه دی، هیڅ کومه ستونزه نشته او اختر په خیر تیریږي.
د سولې مسلې ته تاسو اشاره وکړه، د افغانستان اخترونه هم یو ډول سیاسي شوي دي، ځکه چې خلک د یو بل کور ته ورځي نو بیا په سیاسي موضوعاتو باندې خبرې کوي. د افغانانو سیاست ډیر زیات شوی دی. څرنګه د سولې په باره کې د اختر په ورځو باندې خلک د یو بل په کور کې دغه مسله یادوي چې سوله به څرنګه شي او یا به څرنګه راشي او یا رانه شي؟
تر کومه ځای چې زه پوهېږم او تر کومه ځایه پورې چې ما خلک لیدلي، یا زه له خلکو سره ناست یم، عام خلک له سیاسته په تنګ راغلي دي. ډېر په سیاسي بحثونو پورې زړه نه تړي. ځینې په اصطلاح باسواده خلک یا هغه کسان چې په یو موقف کې اوسي، ځینو حالاتو کې داسې مجلسونه تود ساتي او په مجلس کې هم بیا تر ډېره پورې د سولې ډېر پلویان شته. د سولې وروستۍ خبرو باندې ډېر ښه ټینګار کېږي. دوی وایي چې له څو کلونو وروسته بالاخره په پاکستان کې د سولې خبرې د دوی په خبره چې پاکستان د سولې خبرو کوربتوب کوي دا ډېره ښه مثبته نتیجه ورکړي. له افغان چارواکو دوی ستاینه کوي، په ټولنیزو شبکو کې دغو افغان چارواکو نومونه په ډېره ښه توګه باندې یادېږي، خلک یې صفتونه کوي چې په دغو وروستیو سولې خبرو کې دوی برخه اخیستي. نو په عامه اصطلاح باندې عام خلک ډېر سیاست ته زړه نښه کوي، په سیاسي بحثونو کې چې کله هم پیل شي وایي چې پرې د وروره سیاست مه کوه، خو ځینې خاص خلک سیاسي مجلسونه کوي او تر ډېره پورې په سولې باندې ټینګار کېږي.
تقریبا څو میاشتې مخته د امریکایي ورسپانه یو ورسپانه ما راړوله، نو هلته یو سیاستوال چې نوم یې په یاد نه دی هغه لیکلي و چې افغانستان ته هغه وخت سوله راځي چې افغانان په خپلو مجلسونو کې سیاست ونه کړي او عادي ژوند وکړي. نو دا هم کېدای شي چې که افغانان په نیک فال ونیسي کېدای شي چې له دغو مجلسونو لریوالی په خپله د سولې پیلامه وي. که څرنګه
بله لکه څنګه چې ما وویل تر کومه ځایه پورې چې زه پوهېږم او عام خلکو سره ما کتلي دي، موږ خپله هم عام خلک یو، تر ډېره پورې له سیاسته خلک په تنګ راغلي دي، خصوصا له ناامنیو د سولې له ډېرو جنجالي خبرو دو خلک په تنګ راغلي دي. ډېر په سیاسي بحثونو کې دوی زړه نښه کوي، خو خاص خلک اوس هم شته چې سیاسي بحثونه توده ساتي او بالاخره سیاسي بحثونه کوي، خو تر ډېره پورې هغوی هم داسې وي چې داسې طرف واقع کېږي، ځینې د دولت لوی کې ویزینې بیا د دولت نه خوښي، خو بل اخر دې نتیجې ته رسیدي ټول چې خدای دې په افغانستان کې امن او سوکالي راولي. دا دغه مجلسونو ورسته دعایې وی چې د سیاسي بحثونه پکې کېږي.
سنتي صاحب، نن سهار چې تاسو دفتر ته راتلئ له خپل کوره، په لار کې امنیتي ځواکونه هر ځای په ځای لیدل کیږي په کابل کې، او کنه امنیتي تدابیر داسې محسوس نه دي چې هر چېرته پولیس او پوځیان ولیدل شي؟
دا دی ورځو په څیر لږ څه لږه نښه امنیتي ځواکونه شته په هغو ځایونو کې چې دوی کمربندونه لري، چک پاینټونه وي، امنیتي ځواکونه په خپلو ځایونو کې شته، او داسې خاص کومه ستونزه نه لیدل کېږي او نه د کومې خاصې ستونزې او حملو رپورټونه ورکول شوي دي، بلکې هماغه عادي روال باندې دوی خپلې وظیفې ترسره کوي. موږ چې راتللو دفتر ته هم دلته امنیتي کسان ولاړو، دوی وویل چې موږ همیشه د افغانستان د امنیت لپاره ولاړ یو. ما دغه په ټوکو کې ورته وویل چې تاسو واقعیا اتلان یاست چې د اختر پوره ستاسو سره ټوپکیو دریشي مو اغوستي ولاړ یاست، نو ډېر خوشحاله شو. لغوی او ویل چې موږ به همیشه هم داسې ولاړو اوسو د افغانستان د امنیت لپاره، او له دې مخکې هم ویل کېده چارواکو ویلي چې د اختر په ورځو کې به ډېر امنیتي ځواکونه کورونو ته نه ورځي. البته واقعا دا خبره هم لیدل کېږي، محسوسېږي چې امنیتي چارواکي ډېرو کورونو ته نه دي تللي، امنیتي منصوبین او امنیتي پوځیان البته، او په خپلو وظیفو کې دي لپاره چې امنیت ونیسي. یعنی هغه عادي روال نه هم دوی یو څه زیات عسکر په پوستو کې شته، په چک پاینټونو کې شته، دې لپاره چې امنیت خوندي کړي.
سنځه صاحب، مننه. له کابل و د افغانستان شمال ته مخه کړو، په کندوز کې خلک څنګه اختر لمانځي؟ د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکي وایي چې جګړو او نامنویو د اخترونو نمانځلو بڼه یې بدله کړې او د پخوا په څیر هغه رنګ او خوند په اخترونو کې نشته ده. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن ځوان سید نظیم ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په خپلې سیمې کې د اختر نمانځنې لپاره بېلابېل رواجونه لري. د هغه په خبره چې پخوا به یې په سیمې کې له اختر څخه درې ورځې وړاندې د شپې لخوا مجلسونه جوړېدل، همدارنګه ځوانانو به اټنونه کول، اوس مهال هغه پخوانی دودونه نشته دي، یوازې خلک خپلو خپلوانو کره ځي.
زغه تیر اخترو کې شخصا من خپل دوستان په ډله ډله کې دلو ار جمعه شپه یو بل من میمانی چپکول کې نسلو چکر موبایل سیل به درې ورځې د اختر چې پاتلو پنځم شپه ګم نور ولایتونو چکر مزار ته وتلو، نور جلال آباد ننګرهار ته خپل ځانو چکر ته وتلو، او متاسفانه اوس نشي کولای. اوس د دروازې نه و زاول شپلا رمور نه پریته وي، به امنیتي د مزر چې دا د هغه د انتها د جنگ د فلان د هم دغه خاطر متاسفانه چې هغه کوم وختونه چې په مخ کې چې موږ سیل کو چکر کو تنونم کول دوستان سره چکرت پتلو، متاسفانه هغه نشته اوس.
په همدې حال کې د کندوز ولایت یو بل اوسیدونکي بشیر خان وویل چې په خوا به د اختر په ورځ ځوانانو سندرې ویلې، اوس لوبې وی کولې، همدارنګه غېږې بینولې، خو اوس دغه لوبې خلک نشي کولای. خلک زړه مات شوي ځکه په سیمه کې هر ورځ جګړه وي.
په پخوا به په کلو کې ځوانانو اګي جنگي کولې اتانونه به کول د وزلو به لوبي به تر سره کېدلې حتی دغه و ورځې اختر شپږ ورځې اختر به تر لس ورځو پورې دولس ورځو پورې دوام کوه دغه شیان اوس ټول استاستا د منځه تللي دي هغه اګي جنګیګانې نشته هغه تړونه نشته هغه د وزلو به ساتیریګانې نشته ازغلونې نشته یوازینی دلیل زه په دې کې بولم چې نامنی ډېرې شوي دي منطقي نام نه دي
هغه زیاتوي چې اوس مهال حتی خلک په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو همدارنګه د وسلوالو طالبانو له ویرې نشي کولی چې نورو کلو او بانډو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی نورالدین میاخیل وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې ډېرې نامنۍ روانې دي ځکه اوسني اخترونه هم د پخوا په شان رنګ او خوند نه لري او د خلکو ترمنځ راشه درشه هم پیکه شوې ده
دخمندار خبر چې مختری مخکین اخترو کې موږ به خپل خلان کړتلو تو به دشت وتلو چکر به موه غیګه به نیولې هغه به هغه جنگی به کوله خو دا هیڅ انش کې درې خپل کور موږ وتنه دې ایرینا چې موږ کوم هم یا کې انتهاری کوم شته برابر نشو
بختور دې شاستر نیوی خالی دې مبارک خوشالي دې مبارک
دی یادونه ده چې اوس مهال په کندز ولایت کې سخت نامنۍ روان دي او د دې ولایت له ډیرو سیمو څخه خلک د جګړو له کبله بې ځای شوي دي نو خلک هم اختر ته دومره خوشاله نه دي ځکه اختر په امنه فضا او په خپل کلي کور کې خوند کوي بل دا چې له هغې ورځې راهیسې چې په هیواد کې ټلیفوني او انټرنیټي شبکو خپل فعالیت پیل کړی نو ډیری خلک د خپلو دوستانو ته د همدغو شبکو له لارې خپل سلامونه او اختریز پیغامونه استوي اجمل آریان آزادی رادیو کندز
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا رادیو نه
د سهار له و د ماښام تر اوبه جو پوری بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې د اختر ډالې دا تاسو ته لرو چې له دوو افغان سندرغاړو بریالي ولی او ګودر زازي سره شخېدلې یو دا مرکې ترتنیمه وبخښي تر لسنیمه بجو وروسته تاسو ته خبرو خبرونه خبرونه کې اوس د مشال وسندره لنډ سره ورو بیا ازادي راډیو ته تاسو یو شمیر اس ام اسونه لولو د اختر دوهمه دل کسر نه چې په روان خبرونه کې واوریدل د اختر مراسم په کابل کې په آرامي سره روان دي او د افغانستان له نورو ولایتونو هم د بیا امنیو راپور تر دې د منلرو اوس هم ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سم سونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي
محمد له هلمند لیکي هلمند ډیر لوی ولایت دی موسا کلا باید بیل ولایت شي محمد حنیف له میدان شار لیکي د کرکټ معلومات راکړي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پاړه ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په سکاټلند کې له کاناډا سره د خپل ګروپ لومړی وروستۍ لوبه وکړي. ګڼو اوریدونکو، قاری هستی خان او نورو د اختر مبارکۍ راته رالېږلې دي، او ابو کفایت الله مدثر همداراز نورو اوریدونکو، او عبدالغفار تقوا له سپین بولدکه لیکلي دي د سولې خبرې باید ژر تر ژره ګړندۍ شي. عبدالرحمن له اورزګانه لیکلي دي د سولې خبرو ته هیلې ډېرې زیاتې شوي دي که خدای کول له دې سره به افغانستان په پښو ودرېږي. لسنیمی بجی شوی لند خبرو نلرو. د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. په هرات ولایت کې پرون د یوه ماین په چاودنه کې شپږ افغان پولیس ووژل شول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل وریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو په لړۍ کې نن د کاناډا له ټیم سره لوبه کوي. په عراق کې په یوه بمي حمله کې پرون تر سلو ډېر کسان چې ماشومان هم پکې شامل دي ووژل شول. کوردي وسلوالو او څارونکو ډلو نن وویل چې د اسلامي دولت ډلې په سوریه او عراق کې په هغو سیمو کې چې د کردانو په لاس کې د زهرجن ګاز استعمال کړی دی. د ایران مذهبي مشر علي خامنه ای وایي چې د اسلامي جمهوریت دریز به د کبرجن امریکا په وړاندې بدل نشي. خامنه ای د اختر په مناسبت په خپله وینا کې دا خبره وکړه. د پاکستان د پولیسو یو افسر وویل چې وزان وژون کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د شیاو یوې کالونۍ ته د ننوتو پر مهال چاودنه وکړه چې یو ساتونکی ووژل. د روسیا او اوکراین په اساسي قانون کې د تعدیل راوستو وړاندیز روسیې د اوکراین په اساسي قانون کې د تعدیل راوستو وړاندیز رد کړه او ویل چې دغه بدلون د منسک د سولې له تړون سره سم نه دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. ټاکل شوی چې د افغانستان د فضایي حریم د کنټرول چارې تر دوو نورو میاشتو پورې افغان حکومت ته وسپارل شي. د افغانستان د هوایي چلند ریاست چارواکي وایي چې دې کار ته یې بشپړ چمتووالی نیولی او د ځینو بهرنیو متخصصانو په مټ به دا مسؤلیت په ششان ادا کړي. د هوایي چلند او لیکو یو شمېر پخواني چارواکي بیا وایي چې افغانستان د فضایي حریم د کنټرول چارو ته په هیڅ صورت چمتو نه دی او په تیرو کلونو کې په دغه بهیر کې کسان نه دي روزل شوي. د افغانستان هوایي حریم د 2000 لومړي کال راهیسې د امریکا او ناټو ځواکونو لخوا کنټرولېږي. یوسف خان ساتران د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان د سپتمبر میاشتې تر 14 نیټې د فضایي حریم د کنټرول ټولې چارې په داسې ډول په غاړه اخلي چې بهرني متخصصین به ورسره ملاتړی رول ولري. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکۍ اداره وایي چې د فضایي حریم د کنټرول لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی او د دې کار لپاره د یو بهرني شرکت سره تړون هم لاسلیک شوی دی. د دې ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې ماموریت د پرمخ بیولو لپاره اړتیا ده چې شاوخوا اتیا بهرني متخصص سین له افغانانو سره مرسته وکړي.
موږ اوس د یو بهرني شرکت سره قرارداد کړی دی چې دغه شرکت د پاس به موږ خارجي متخصصین استخدامو او دغه خارجي متخصصین به یو ځای د افغانانو سره یو ځای به کار کوي او د افغانستان حریم فضایي به کنټرولوي. دغه چارې به په 14 د سپتمبر باندې ټوله د امریکا دولت او د ایساف او ناټو څخه د افغانستان او دولت سره انتقالیږي.
ښاغلی حبیبي ټینګار کوي چې په دې برخه کې د مسلکي زده کړو لپاره یو زیات شمیر افغان کارکوونکي د هیواد د نن او بهر په زده کړو بوخت دي. نوموړی وایي هڅه کیږي چې په راتلونکو کلونو کې د فضایي حریم د کنټرول عملیاتي برخې هم په خپله افغانان سنبال کړي. د 2000 لومړی کال رئیس د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول او ساتنې چارې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو او د امریکا د حکومت له لوري کنټرولېږي. ټاکل شوی و چې دا چارې د روان میلادي کال په پیل کې افغان لوري ته سپارل شوی وای، خو هغه وخت افغان حکومت د دې چارې د ځنډیدو غوښتنه وکړه. له دې وړاندې د افغانستان د ترانسپورت وزیر ویلي چې افغانستان په دې نه دی توانېدلی چې د ملي هوایي چلند انسټیټیوټ د نړیوال هوایي چلند له سازمان سره یو شان کړي او له همدې امله له دې ځایه فارغ شوي فارغان چې کوم اسناد ترلاسه کوي په نړیواله کچه پرې اعتماد نشي کېدی. په همدې حال کې د هوایي چلند یو شمېر کارپوهان انتقاد کوي چې افغانستان له تېر وخت څخه سمه استفاده نه ده کړي او ظرفیتونه یې نه دي روزلي. د هوایي چلند ادارې پخوانی مرستیال سید مهدی سیدی ازادي راډیو ته وویل دا وخت افغانستان په هیڅ صورت چمتو نه دی چې د هوایي حریم کنټرول سنبال کړي.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت باید ظرفیتونه جوړ کړي وای، فضای چمتو کړي وای او کافي پرسنل یې تربیه کړی وای. اوس که دا تړون کېږي باید د کسانو روزنې ته ډېره پاملرنه وشي او زه وایم چې په اوس وخت کې افغانستان هیڅ دې کار ته چمتو نه دی.
د کارپوهانو په باور له سپتمبر څخه وروسته هم د افغانانو تر څنګ د بهرنیو متخصصینو اړتیا د دې ښکارندویي کوي چې دا هیواد د دومره کلونو له تیرېدو سره سره هم کدري او تخنیکي داسې ظرفیتونه چې له بهرنیانو پرته وي نه لري. دوی وایي افغان حکومت باید لومړی خپل ظرفیتونه کتلي وای او بیا یې د حریم د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي وای.
د افغانستان د چرمی صنایعو جوړونکي وایي چې په دې وروستیو کې د دغه صنعت بازار سوړ شوی دی. دغه صنعتکاران وایي چې حکومت د صنعت ته لازمه پاملرنه وکړي او بازارونه یې له ماتې سره مخامخ دي. دوی وایي له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د دوی د خرڅلاو بازار هم خراب شوی دی. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په دې اړه به دوی هڅې وکړي. زموږ همکار سباون کاکړ له کابله راپور لري.
په افغانستان کې د لاسي چرمی صنایعو جوړونکي وایي د حکومت د نه پاملرنې له امله دغه صنعت مخ په کمېدو دی. د کابل په نوي ښار کې د چرمی صنایعو د ګوتو په شمیر پلورنځوی ته لاړو. په دغه پلورنځي کې واړه او غټ ډسکلونه، کمربندونه، چرمی سپلۍ، د څوکیو پوښونه او له چرم څخه نور جوړ شوي شیان تر سترګو کېدل. د دغو صنایعو دوو پلورونکو وویل چې د دغه چرمی صنایعو د خرڅولو بازار سوړ شوی او ورځ تر بلې په بازارونو کې بدلون راځي.
دغه سیستمونه چې بهرنیان به له کمپونو راتلل لږ وو، خو فروشات 70% وو او 50% پاتې نه دي، ځکه چې هم کمپونه تللي او هم همداراز هغه کسان چې راتلل اوس نه
راځي.
روز به روز تغییرات ورځ تر بلې تغییرات دي. یوه ورځ چرم 10 افغانۍ، یوه ورځ 150 وي. په همدې شکل بازار ښکته پورته کېږي.
په افغانستان کې د چرمی صنایعو د جوړولو صنعت لرغونی تاریخ لري. افغاني چرمی لاسي صنایع د څرمنې او د چرم د جوړولو لپاره خپلې ځانګړتیاوې لري، خو اوس مهال د حکومت نه پاملرنې او د چرمی تولیدات څخه د نه ملاتړ له امله یوازې د چرمی بوټونو 2000 وړې فابریکې، د پوستیندوزۍ 1400 فابریکې او د سیمه ییز چرم د جوړولو 14 وړې دستګاوې فعالیت کوي. د چرمی صنایعو جوړونکي خبرداری ورکوي چې که حکومت د دغه صنعت د ود لپاره ګام پورته نکړي نو دغه صنعت به له منځه ولاړ شي. د افغانستان د صادراتو د ادارې د لاسي صنایعو مشر غلام حسن وایي د لاسي صنایعو په ځانګړې توګه چرمی صنایعو د خرڅلاو لپاره باید په بهر کې نندارتونونو کې پلورونکو ته زمینه برابره شي.
کله چې له هیواد بهر کوم نندارتون جوړیږي، مخکې له مخکې مکتوب راځي چې فی متر مربع باید تاسو 200 یا 300 ډالره ټیکس ورکړئ. نو موږ څه ډول بازاریابي وکړو؟ تاسو لومړی له مولد نه پوښتنه وکړئ چې اقتصادي وضعیت یې څنګه دی، د کار سامانونه دې څو کلن دي بدل شوي، یعنی دولت باید دې ته پاملرنه وکړي.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل هم هغه لامل ګڼل کېږي چې د چرمی صنایعو د تولید او خرڅلاو د کمېدو سبب شوی دی. د دغه صنعت جوړونکي وایي په کومو بیه چې چرمی لاسي صنایع جوړیږي، اوس مهال د خرڅلاو بیه ډېره راټیټه شوې ده. دوی وایي که ورته د خرڅلاو مارکیټونه پیدا نه شي، نو شاید د چرمی صنایعو ډېری جوړونکي به نورو کاري برخو ته مخه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د دې سات خبرونه لې وی اختری زړالې سره سرته رسو. د اختری زړالې تاسو ته رحمت الله افغان وړاندې کوي. د لدو افغان سندرغاړو سره خبرې کړې دي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا چې اختر د خلکو خوشاله دي، موږ هم تاسو ته د اختر په مناسبت د هیواد وتکړه سندرغاړي چې تاسو له نمونه او سندره سره بلد یاستي د کابل په سټوډیو کې ملمانه کړی دي. د هیواد تکړه سندرغاړو بریالي ولی او ګودر زازي ته دا چې سټوډیو ته راغلي زموږ بلنه مو منلې ده، مننه کوو. تاسو دواړو ته د کوچني اختر مبارکي وایو. اختر مو مبارک شه.
سلامونه او نیکی هیلې. زم د اختر مبارکي تاسو ته، ستاسو تخنیکی همکارانو ته او ستاسو د رډیو دلار نه ټول افغانانو ته، ټول مسلمانانو ته مبارکي وایم او هیله مندم چې دا ځلی اختر د ځان سره د صلح پیغام راولي.
السلام علیکم. ډیر مننه. زه هم تاسو ته او زما ګران همکار چې د خبرونکو مې همکار دی ولی صاحب ته اختر مبارکی او سلامونه وړاندې کوم، بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکې پیرزوینې لرم. کور مو ودان، خدای دې وکړي دا بختور رښتیا رښتیا د سولې اختر شي انشاءالله. دا بختور اختر
ښه ده چې اختر د هر څوک ورته تیاریانې نیسي. تاسې هنرمندانو تیاریانې ورته نیولې. بریالی ولي صاحب که راته ووایه چې د اختر په مناسبت کومه نوې سندره جوړه کړې ده، او که دې جوړه کړې ده کومه سندره ده؟
ما د اختر دپاره یوه نوې سندره د جوړولو په حال کې وم، خو افسوس خبره دا ده چې څه زما تنبلي او څه د استودیو بیروبار، نو دا پاتې شوه. نو که خیر وي که ژوندي وو، بل اختر ته هغه ځان سره ډېر ښه پیغام هم لري او پیام هم لري. نو نورې سندرې دي، د خوشحالۍ سندرې دي، یوازې اختر مبارکي خورته داسې ورکولی شو چې اختر مو مبارک شه، بیا به ورته ووایو چې توره غنم رنګه مې خوښېږي.
داسې ته وایي چې د اختر لپاره مې سندره تیار کړې ده، که دا مطلب یې ووایي اورېدونکي به ورته غوږ ونیسي، یعنی څه ډول سندره ده؟
فقط دې له خاطره چې موسیقي مې جوړه کړې ده، آواز مې نه ده شولی. د مصطفی صالح صاحب سره مې خبره کړې ده. خو اختر مو مبارک شه راغې د صلح سره، دغسې دی مطلب. نور ورپسې ډېر دی زموږ ذهن کې اوس نه راځي، نو هغه شعر ما مکمل نه ده اخیستی ورنه.
ګودر صاحب، ده خو دا نیم کار پرېښی دی، یعنی کار یې تمام کړی نه ده، بشپړ کړی نه ده. که ته راته ووایه تا څه کړي د اختر په مناسبت باندې؟
د هنرمندانو کارونه د ډېر پیچتاب سره مخامخ دي، بیا خصوصا افغانستان کې د سټوډیو کمبوتیانې او دا مسایل. خیر، ما د روژې دپاره یو نعتیا کلام درلود د وجدان آواز په نوم، چې هغه باندې مصروف وم د هغه نشرېدو باندې، نو ډېر دې ته ټایم پیدا نه شو چې اختر دپاره هم څه وکړم. خو خیر، د خبره اختر کې به خل مینهوال ته سلامونه او پیرزونې ورلیږو، سندرې به انشاءالله بل وخت ورته کړو. یوازې مناسبتي سندرو باندې سندرغاړي ډېر وخت نه تېروي. په دې
که د نعتیا کلام د څو سره ټکي راته ووایې.
اوهو، نعتیا کلام خو داسې پیل داسې دی چې اجازه یې ولی صاحب، چې تا چې څه ویلې دي ما کله منلې دي، الله پټ په ګناهونو کې هر څه مې بایللې دي، الله زه په ښه او بد پوهېږم خو غافل ولې ګرځېږم، په صراط المستقیم باندې به کله روانېږم، آخر کله به سمېږم، اوس خو نه یم ماشوم، ته مې رب یې ته راوښایا منزل مې کا معلوم، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم.
ښایسته نعتیا کلام دی وای. ګودر صاحب، داسې سندرې ټولې خوندورې دي، خو یوه سندره سي د ما خپل هم ډېره زیاته خوښېږي، کېدای د خلکو هم زیاته خوښه سي، هغه د مور په اړه دې ویلې ده، که اوس یې سره ته زمزمه کړي اورېدونکي به یې واوري.
ول نه، هغه سندره زما د ژوند سندره ده. هغې سندره زه د ژوند سندره وایم، زما د ببو سندره، زه مې مور ته ببو نه وایم. زمزمه به کو زم چې لږ به تا ته چې در ګورم سترګې مې رڼا 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 شي، تا چې څنګه وینم ټول جهان زما 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 شي، مورې 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 ته زما هر څه په خاړه زمکه یې، تزما ادی تزما ببو زما دکه، عمر د ډیر شاتان دے قربان ټولا دنیا شي، تا ته چې در ګورم سترګې مې رڼا رڼا. چھے در گور مسترگ میر نار نار ناشی، تات چھے در گور مسترگ میر نار نار ناشی، پاچھ سنکے وینما تول جہان زما زما زما
بریالی ولی صاحب دو خو خپل د زړه درد دی وای کتره ته د خپل د زړه درد وای د تاسو سندره کومه خوخیږي خوندوره سندره کومه ده او ریدونکو ته کومه سندره خوخی او هغه سندره سی ته خپل خوخیږي کوریدونکو ته وای لګه مطلب
خوشبخت بده دي چې خپل شاعر هم ده اما هغه د شپې کینی د خپل د زړه دردونه لیکي بیا بلش پورته کینی د ادمه د زړه دردونه په کمپوز کې راول یعنی د زړه واس پوزرونو خامخالی خوب من که دا خبره ده چې زه شاعر نه ام او شاعری سه آسان کار هم نه ده سندره خو دس نه ده چې زما خوخی نه پیگم چې د خلکو به کوم یو خوخی چې ستا کوم یو خوخی ولاګه پیگم نو
دستا خو زه به مداخله وکم ستاسو خبره کې ولی صاحب ډیر خاصه غزلونه چې مال دلې دي د ځین کنسرتونو کې اجرا کړی یا په ځین محفلونو کې مال دلې یعنی واقعا یو ځل واده ته لاړم مطلب یعنی د شخصي ودون د زه ډېر په دې نظم چې خلک رانه خواهش کوي بې زه کار نشم کوی نو رانه خفوي خو یو یو ته لاړم چې د ده دغه ارنجمنټ د موسیقۍ ماول د نږدې نه چې د یعنی ساؤنډ یو دغه ده سره دغه شرقي او غربي سره مکس کړی وه هغه د پښتو موسیقي چې دغه واده کې څه ضرور دی باید وشي یعنی واقعا خدای شاید چې هماغه وخت ما داسې احساس کړی چې یاره مونږ هم والله داسې یو څوک شته دی دلته چې دغسې موسیقي وړاندې کوي ما خو داسې نه دی اورېدلی یا به ما نه یې اورېدلی واقعا د ده کارونه ډېر د قدر وړ دي دا چې اوس کوم زمزمه کوي کومې نه کوي دا بېله مسله
خیر د پورې اړه لري چې زمزمه کوي یا کنه خو چې موږ ګورو د دې زیات هغه د سندرو کې غزل ویلي دي تاس مانا لري یعنی دا څوک شوخ ده په چا شوخ ده څه ډول څه خبره پرته ده
خبره خو څوک په څه څوک په څه څوک په څه باندې څوک په لا باندې څوک په ځمکه څوک په اسمان څوک په مور څوک په پلار څوک په خپل وطن نو سره د دې چې زه غزل وایم زما ټپو سره ډېر مینه ده
یعنی ټپې د پښتو اصل شعر ده چې بل ژبې نه لري
او زما د ټپو سره ډېره مینه ده ټپې کله کله ډېر زیات وایم او زما خوښېږي
کوم ډول ټپې دی وایي وطني ټپې څه ډول ټپې
لکه اجازه
مور
ته د داسې زبا ورکا زه د منګي سره ګذر کې ولوېدم دلته ګذر صاحب
مطلب دا ګذر نه ده دوه درې ګذر شو ګذر سره ناسې
مور به مې داسې راته وایي منګې دروغ په خوله د راوړه پر هرونه مور ته د داسې زوا ورکا ګرانې منګې په خټه زه په ګټه ولوېدم سوچ دیا کل تزیر تو پگ دیوڑنا دجنا سے باز منا سا چلتا بما پراستے خدر کڑے بنا منگرو ڈک میرا کرمڑ کرما پھول میں پس پندرہ ساور نور ماس کروں پیمان
زمان شد بلموش گل سهرا شد بادور جگنا یار کم من کرنایم کشن کے خال میں دچڑوں خس خسنا
در صاحب بس د فکر وچې ټپی وویلې ټپه کې څه یو
بالکل ډېر جذباتي سړی دی
ډېر
ښایسته ساده پښتو ټپه خو ډېر پراخه ده هم او څوک پکې نشي ویلی لکه تا چې وایې چې څنګه کنه ټولنیز ټپه کې څوک دا حد نشي ټاکلی چې زه ټولنیز وایم که عشقي وایم او که هر څه سیاست هم پکې شته
بېشکه ښه که اوس راسو ګودر صاحب تاسې نه وپوښتو د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې نوړه خواته روان ده تبهی ده چې نوړه امنیت په هر څه باندې تاثیر اچوي اوسني امنیتي حالات په موسیقۍ تاسې په کارو باندې څومره تاثیر اچولی او تاسې د خپل کار په برخه کې له کومو ستونزو سره مخامخ یې
زموږ ستونزې به دا وي چې کله امنیت نه وي نو هیڅوک په موسیقۍ کې انویسټ نه کوي یعنې سرمایه‌ګذاري نه کوي څوک نه غواړي سټوډیو جوړ کړي څوک نه غواړي پروډکشن جوړ کړي څوک نه غواړي ویډیو وکړي څوک نه غواړي مصرف وکړي څوک نه غواړي د چا سندره سپانسر کړي دا ټول مسائل دي چې لکه دا سایکل لا سایکل لکه اقتصادي سایکل د موسیقۍ سایکل هم داسې روان وي نو کله چې امنیت نه وي اقتصادي ستونزې چې نو دا فرهنګي ستونزې یا هنري ستونزې دغه سایکل سلو روان وي کله چې دا سلو شي نو موږ نشو ویلی چې موږ زموږ فعالیتونه سمه روان دي دا زموږ ګټې ستونزې
ولی صاحب که دې پوښتنې ته ته ځواب ووایې یعنې دا کومې ستونزې لرئ تاثیر د دې حالاتو تاسې په کارو کړنو باندې څه ده
ستونزې خو زازای صاحب ټولې ستونزې ویلې خو یو ستونزه دا ده چې نام خدا سندرغاړي زموږ ډېر زیات شوي دي هغې ته ووایي چې کمپیوټري سندرغاړي که دغسې ورته ووایي چې لایف یو شی وایه موږ ته کیدای شي هغه ونشي کړی او لویه ستونزه موږ ته همدوی را جوړه کړې ده چې دوی په یو کمپیوټر کې خپل هغه بې سرواز یا بې لای هغه په جوړوي ډېر په خوارۍ باندې جوړوي که دلته نه جوړېږي ځي تاجکستان ته که کلپ نه چلېږي جنکۍ ځان سره را ګډوي که مغز خلک نه ګوري نو جنکۍ دې وګوري دا لویه ستونزه ده چې د بل ملک فرهنګ راځي زموږ ملک ته او دغه زموږ د موسیقۍ دپاره ډېر لویه ستونزه ده
یعنې د پښتو اصلي موسیقۍ ته مې زیان اړولی دی
ډېر زیات زیان اړولی دی داسې سندره مې اورېدلې ده چې هغه سندره باید په غرونو کې ثبت شوی وای په هغه غرونو کې چې زموږ په کې غوزان دي باغ زموږ په کې ونې دي زموږ په کې سیند دی څه نه لرو تو ما ته وایي چې موږ څه نه لرو د ښکلا د نګانه دوی زیا ماغه پښتو سندره په ازبکستان کې ثبت کوي زیا ماغه سندره په لندن کې ثبت کوي بیرته راځي آیا زمونږ فرهنګ یا دا شعر د دې ازبکستان د لندن د جرمني سره جوړېدای شي نه
بې خلک اوري ویني
خلک اوس د خلکو په هول د هنرمند په لاس کې دی چې اوس میډیا دې خبره مخکینۍ خبره باندې زه خوشحاله شوم که ته یو ځل د یو رسنیو سره خصوصا د تلویزیونونو سره که یو لږه خبره وکړه لست کې تور لست کې نو دا تور لست کې هغه خلک نه راځي هغه خلکو ته چې وایي چې په نیمه شپه باندې راشه هغه په نیمه شپه ورته ورځي خو په نیمه شپه که زازای صاحب ناست وي او یو شعر یې په ذهن کې راغلی یا غلی کې که دې ته سل ټلیفون راځي هغه به یې نه جګوي یا به خپل ټلیفون بلو تاقی خیوي نو دا لویه ستونزه ده زمونږ خصوصا د رسنیو سره
په دې هیله چې دغه ستونزې د هنرمندانو حل سي داسې اختر د خلکو خوشحالي کې یارې خواته خلک موسیقي غږوي د تا خپله شخصي پیغام څه ده ولست صدا حکومت صدا په جنگ کې کیلو غاړو ته اتاغه خلاص پیغام وو
راځي دوستانو راځي ها خلکو چې د حکومت مقابل کې جنگي یا د خلکو په مقابل کې جنگي یا زمونږ په مقابل کې موږ استاس په مقابل کې جنگي راځي دین ورستا د داس په ځای یا د یو بم د اواز په ځای راځي د یو موسیقي غږ واوري راځي د یو ښه شعر غږ واوري د ښه نعت غږ واوري د ښه حمد غږ واورئ، نه چې د یو ډز غږ واورئ. راځئ چې که کوکنار کرو د هغې په ځای ولې ګل نه کرو، د هغې په ځای ولې مونږ غنم نه کرو، زعفران نه کرو. دغه زما پیغام دی او اختر ته ځکه خوشحالیږم چې پکې کېږي د مینو
دیدونه.
تاسو د دیدونو سره اوس مخکې هم نه اوسه لیدلي. ګودر صاحب، ته خپل پیغام اورېدونکو ته ووایه، هغه څوک چې تا غږ اوري خپل د زړه د کومې پیغام ورته ووایه.
بالکل، زما پیغام دایي چې راځئ چې مینه وکړو، راځئ چې د حسدتونو، کینو، بغزو دې مسایلو نه راتیر شو، یو بل ته غېږه ورکړو. څنګه چې اختر لمانځو، داسې همیشه ژوند ولمانځو، او د سولې او د ملي وحدت لپاره چې هر څومره څه کوی شو وایکو. که هر یو خپل ځان کې کومه وړتیا وینو نو په کار یې واچو. دا به زما او دا به زما پیغام یا ارزو به مې دا وي چې ټوپک په قلم بدل شي او کوکنار به زعفران.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
Thank you.
سحر دے کما خان دے